د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو په بل خبرونه کې هرکلی کوم. موږ غږ له پراګ اوریدل ته اوسه سهار 8 بجې شوې چې د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري. دا یو ساعته خبري ګړې ده چې پکې رپورټونه درته لرو، بېلابېلو موضوعاتو باندې رپورټونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرنو ته چې زما همکار پامیر ساحل تاسو ته وړاندې کوي.
د لاهور یو عدالت د جماعتو داوا مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اوروړې. د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی مړ شوی دی. او رسنۍ وایي د امریکا په جورجیا کې د ووټونو بیا شمیر ښیي چې منتخب ولسمشر جو بایډن د ایالت انتخابات ګټلي. بشپړ خبرونه. د لاهور یو عدالت د جماعت داوا مشر حافظ محمد سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې. د ترهګرۍ ضد عدالت پرون په خپل فیصله کې پر سعید د 1,10,000 روپیو جرمانه هم لګولې. نوموړی د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې تیر کال په جولای کې نیولی و. سږ کال یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ د مالی ملاتړ په تور په 2 قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه. د نوموړي وکیل عمران ګل بیګا رویټرز ایجنټ ته ویل د سعید پر ضد عدالتي کاروایی د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف د فشار په نتیجه کې کیږي. د پاریس میشته ادارې په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونو پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقداماتو سپارښتنه وکړه او د 2021 زیږیز کال تر فبروري پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه. پاکستان له 2013 زیږیز کال راهیسې د اف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. د تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی بیګا د لاهور په یو هسپتال کې ومړ. د دې ډلې یو وایند حمزه ویلي چې 45 کلن رضوی پرون د تبې او د سالنډۍ تکلیف وروسته روغتون ته یوړل شو. په سمدستي ډول د نوموړي د مړینې په اړه نور معلومات نشته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیګا پر ټویټر د رضوی په مړینه خواشینی وښوده. د نومبر پر 14 د تحریک لبیک پاکستان تر زرو زیاتو پلویانو د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې احتجاجي ناسته وکړه او له حکومت یې د اسلام پیغمبر خاکو خبرولو پر سر له فرانسې سره د ډیپلوماټیکو اړیکو کمولو غوښتنه وکړه. دا پرلت د نومبر پر 18 تر هغې وروسته پای ته ورسید چې د پاکستان حکومت یې له هېواده د فرانسې د سفیر ممکنه ایستلو او له فرانسوي شیانو د پریکون ترڅنګ پر غوښتنو د غور ژمنه وکړه. پېښور هایکورټ د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وژنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې ده. د قاضیانو لالجان خټک او سید عتیق شیخ جوړې جرګګۍ پرون خپل لنډه فیصله واوروله. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیگانه وخت مشال رډیو ته ویل د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. پېښور هایکورټ په فیصله کې د 2 کسانو د عمر قید سزا پر ځای ساتلې او د 15 سزا شویو کسانو ضمانت رد کړی او پولیسو ته د هغوی د گرفتارۍ کړی. د 2018 زیږیز کال په اپریل کې پاریدلو کسانو د 23 کلن مشال خان د مذهب سپکاوي په تور وژلی و. پولیسو وروسته ویل چې پر نوموړي لګیدلی تور ناسم و. په 2018 زیږیز کال کې د خیبر پختونخوا یو عدالت عمران ته د مرګ 2 کسانو ته یې د عمر قید او 15 ته یې د 3 کلونو د بند سزاګانې اورولې وې او 26 کسان یې خوشي کړي ول. صوبایي حکومت د مشال خان پلار او سزا شویو کسانو د عدالت فیصلې ضد هایکورټ ته درخواستونه کړي ول. د شمالي وزیرستان پولیس وايي په میرالی کې وسلوالو په هدفي برید کې یو کس وژلی دی. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور پرون ماښام مشال رډوتو ویل وسلوالو پر محمد ډزې وکړې او تښتېدلی دی. د په خبره د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کړې. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 40 هدفي برید و. او د امریکا منتخب ولسمشر جوزف بایدن د جورجیا ایالت انتخابات ګټلي دي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون په لاسونو د ووټونو له شمیرلو سره د نومبر 3 په انتخاباتو کې د ډیموکراټ ګوند د سیاستوال بریا اعلان بیا تکرار شو. د ایالت د انتخاباتي چارو مشر برډ ریفن سپرګر وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې ایالت به د نومبر پر 14 د بایدن بریا تایید کړي. نوموړي او ځایي ټلویزیون ډبلیو ایس بی ټی وی ته وویل د ووټونو پلټنه تر ډیره بریده هغې ته ورته وي ورته وا چې دوی تر انتخاباتو وروسته خبر ورکړی وو. هغه مهال نارسمي نتیجو ښوولې وه چې بایدن له ولسمشر ډونالډ ټرمپ په د یوازې 14,000 رایو په توپیر مخکې وو. همدا لامل و چې له قانون سره سم ایالتي چارواکي اړول چې شاوخوا 15 میلیونه رایې په لاسونو وشمیري. ټرمپ اوس هم د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کولی شي، خو اسوشیټډ پریس اژانس او نورو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې جورجا ایالت بایدن ګټلی. دا په امریکا کې تر ولسمشریزو انتخاباتو شاوخوا 2 اونۍ وروسته یوازینی ایالت و چې نارسمي نتیجې بشپړې نه وي اعلان شوې. خو د نومبر پر 10 رسنیو د انتخاباتي کالج د اړینو 200 رایو په پوره کولو بایدن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. د جورجیا له ګټلو سره د بایدن انتخاباتي رای 306 ته ورسېدې او د سیال ولسمشر ټرمپ 222 انتخاباتي رای ګټلې دي. دا تر 1992 زیږیز کال وروسته لومړی ځل دی چې یو ډیموکرات نوماند جورجیا ایالت وګاټ.
خبرونه مو له پامیر ساحل اوریدل. په پاتې خبرونه کې د دغو رپورټونو تفصیل اوریدل شي. یوې پاکستانی محکمې د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته د 15 کاله بند سزا اوروله. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي ځوان مشال خان پلار یو وار بیا سپریم کورټ ته ځي.
چکم مرکزی مجرم و عمران نو آغا سزا موت بدل که آغا پو مرکت داغا که انو اس دردید پارا و مونگا دا سکو چه مونگا سپریم کورت پاکستان که بچه دنو اپیل که وو.
د شمالی وزیرستان زوانان له حکومت ته د دو قانون ترمن د لانجې د ختمولو کې د کومه غوښتنه کوي؟
موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې پولیس که د شمالی وزیرستان کمزوري نو د بنو نه راوغوړي ای جی نه دا مطالبه وکړي، آرمی دا پکې ونخلي.
کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم د سفر د لاسته راوړنو په اړه هم یو رپورټ لرو.
پاکستان پکې داسې ښکار کوي چې د طالبانو مرګري دي هغه خبره به لږ وندوګای شي او لهونه افغان حکومت ته هم یو عزت نه راوړو.
یو نړیوال اداره وایي کورونا 422 خبریالان په تیر څه کم یو کال موده کې وژلې، سلګونه نورې بیروزګاره کړې هم دي.
کافی لوگ جو ہے وہ بے روزگار جو ہے وہ ہوئے ہیں،
جہاں پر ان کو نوکری سے نکالا نہیں گیا ہے تو ان کی سیلری کٹ ہوئی ہے.
دا او نو رپورٹونا پدی یو سات خبرونه کی اور دے شیر اثر اوس. په لاهور کې د ترهګری ضد یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګری تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې ده. سعید له تیر کال جولای راهیسې بندي دی او وار لمخه عدالت ورته په 2 نورو مقدمو کې هم د قید سزا اورولې. د لاهور عدالت پرون دا پریکړه پر داسې مهال کړې چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اکتوبر کې تر غونډې وروسته اسلام آباد ته ترهګری تمویل او تور پیسو سپینولو په برخه کې د نور اقدامات ویل او درتلونکي کال تر فبروري پورې د سار په خړ لست کې د ساتلو پریکړه وکړه. د زید وکیل رایټرز اجانس ته ویلي چې عدالتي کاروایی د اف ای ٹی ایف د فشار په نتیجه کې کیږي. نور تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
د جماعت الدعوه په نوم د ناقانونه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو د برابرولو په یوه بله مقدمه کې هم د 15 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. تیره ورځ په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت لخوا حافظ سعید ته د 15 کلونو د بند د نوي سزا ترڅنګ په هغه باندې د عدالت لخوا د 110,000 روپو جرمانه هم لګول شوې ده. حافظ سعید د وړاندې نه بندي دی او روان کال د پروری میاشت کې د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا هغه ته په 2 بېلو مقدمو کې د 15 کلونو د بند تیرولو 2 جلا سزاګانې اورول شوې وې. هغه تیر کال د جولای په میاشت کې هغه مهال نیول شوی و کله چې د لاهور نه د ګوجرانوالی په لور روان وو. د حافظ سعید او د جماعت الدعوه د ځینو نورو مشرانو په ضد د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیسو د لاهور، ګوجرانوالی، فیصل آباد او سرګودی په تانو کې د پنجاب د ترهګرۍ ضد د محکمې په سپارښتنه تیر کال د جولای په میاشت کې مقدمې درج کړې دي. د حافظ سعید وکیل عمران فضل گل د رایټرز خبری ایجنسۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د فشار په وجه د حافظ سعید په ضد د عدالتي کاروایانی شوې دي. د جماعت الدعوه د مشرانو په ضد دا ډول عدالتي کاروایانی د هغې وروستو پیل شوې دي کله چې د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په نوم د ناقانونه پیسو د څارنې د ادارې لخوا په 2018 کې د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچول شوی دی، او د اکتوبر په میاشت کې یادی ادارې د پاکستان د هغه ګامونو جاج اخیستلې وو کوم چې د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالی سرچینو د ختمولو لپاره پورته کړی شوی وو، او د ایف ای ټی ایف د تور لیست نه د بچ کېدلو لپاره پاکستان ته د ایف ای ټی ایف لخوا د فروری 2021 پوري په دغه برخه کې د نورو ګامونو پورته کولو ویلې شوې دي. د وړاندې نه پاکستان د جماعت الدعوه او د یاد تنظیم په پلاهي انسانیت څنګه باندې بندیز لګولې دي، او د یادو تنظیمونو تر 200 پوري مدرسې او نور مرکزونه حکومت په خپل ولکه کې اغیستلې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAAL RADIO. اوریدونکو که تاسو زموږ موبایل اپلیکیشن نوې ښکته کړئ هم دا اوس یې ډاونلوډ کړئ، او د دې ډېرې فائدې دي. یو فائده خو پکې دا ده چې تاسو په ځینو سیمو کې چې د پاکستان په پاکستان کې زموږ په ویبسایټ نه کولاویږي، نو هلته موبایل اپلیکیشن کار کوي. دغه خپرونه او نورې خپرونې هلته په ژوندۍ بڼه تاسو اورېدای شئ یا په ثبت شوې بڼه. همدارنګه هلته ویډیوګانې پرتې وي، لیکلي رپورټونه وي، نو دغه اپلیکیشن ډېر ضروري دی. خامخا یې ښکته کړئ. پېښور های کورټ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په مقدمه کې د عمران د مرګ سزا په عمر قید بدله کړې. های کورټ پرون د قضیې فیصله خپره کړه چې په کې د وو کسانو د عمر قید سزا پر ځای وساتله، او په ضمانت د 25 خوشې شو د بیا گرفتاری امر وکړ. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیګا ناوخته مشال لډیو تویل د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. مشال خان په 2018 کال کې په پوهنتون کې پارېدلو کسان د مذهب د سپکاوي په تور وشلو. پولیسو وروسته پر نوموړي لګیدلې تور ناسم بللو. د بټ آباد یو عدالت په 2013 کال کې عمران ته د مرګ او اوو کسانو ته د عمر قید سزا ورولې وه، او د 26 کسانو د خوشي کولو امر کړو. د دې موضوع تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د نومبر په 19 پیښور های کورټ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان په مقدمه کې د مرکزی مجرم عمران د مرګ سزا د هغه په اپیل باندې د عمر بند په سزا کې بدل کړه. او دا رنګ د مشال خان د پلار محمد اقبال په اپیل باندې په دې مقدمه کې د خوشی شوي 25 کسانو د بیا گرفتاری حکم یې ورکړو، او د دې ترڅنګ یې د وو کسانو د عمر بند سزا هم په ځای وساتله. د مشال خان په وژنه کې ککړ مجرمانو ابتاباد د ترهاګرۍ ضد د عدالت د 8 فروری کال 2013 د فیصلې پر ضد په پیښور های کورټ کې اپیل کړی وو. په کوم چې د روان کال د ستمبر په 13 د پیښور های کورټ جج لالجان خټک او جج عتیق شاه فیصله محفوظ کړه. په دې مقدمه کې 26 کسان برکړی شوی هم دي. د پیښور های کورټ د دې فیصلې په اړه د مشال خان پلار محمد اقبال بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وی ریبو سپریم کورټ کې د دې فیصلې پر ضد اپیل کوي.
مرکزی مجرم و عمران نو اغا سزا موت بدل که اغا پو مرکت داغا که نو منگا خدا اپیلون چی کری زیز پارا و دا چکم ده سزاگان سیواشی نو جدین خدا معلومه گی چیز منگا اپیلون خارج کرل مطلب داره که نا نو اس جدین پارا و منگا دا سکو چی منگا سپریم کورٹ آف پاکستان که بچه دنو اپیل که و
همدارنګ د قانوني چارو کارپو او د مشال خان د مقدمه د وکیلانو د ډلې یو وکیل شهاب الدین خټک هم مشال ریډیو ته وی
انسان ژوند په ختمول دا اختیاري چا سره نشتا، په هغه هم داسې غلط الزامونو باندې او په دروغو باندې. موږ داسې ګڼو چې دا یو فیصله چې نرمي وشوه او دا نرمي نه و پکار، چې څنګه د دوی د ژوند لپاره خلک اوس منډي وهي، نو دغه سي چې کم کس دوی وجنه دا ژوند هم ډېر قیمتي وو.
د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې په کال 2018 کې د اپریل په 14 نیټه قهر جنوز د کوونکو او نورو کسانو د مذهب د سپکاوي په تور کې د صحافت د څنګ د کوونکو مشال خان وجلې وو. وروسته د پولیسو په لټنیز ډلې په خپل رپورټ کې وویل مشال خان بې ګناه دی او دارنګي یو شپې ته کسان په دې پیښه کې ذمہ وار وګرځول.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
اوریدن کو تاسو دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل ہم کنی سبسکرائب کرے نو ہم دا شیبا یوٹیوب تا ورشے والتا مشال ریڈیو پیدا کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او تاسی زمونگ خبرونی التا وریدے شی ہم دارنگا زمونگ ویڈیوی ریپورٹو نوی التا چی تاسی وقت پا وقت کتلے شی پا دی کی دا روانو چارو پاڑا ریپورٹو نوی لکا پرون چی عمران خان دا پاکستان وزیر اعظم کابل تا سفر در لو دو حل تا سرگرمیانی وی او دا افغانستان دا ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ګډ کانفرنس پاړو د سینو ریپورتونه جالب ریپورتونه په ویډیو بڼه باندې تاسو زموږ یوټیوب چینل کې دا کتل شي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو ټولنې له حکومت غوښتي چې د خدیو مچخیلو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر جګړه ودروي او د عدالت لارې دې مسله هوار کړي. دوی پرون د پیښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل چې تیرو 15 ورځو راهیسې دوه قبیلې مورچو ته ختلې او جنگي. د شمالي وزیرستان انتظامی تیر ورځ په بیان کې ویلي چې دواړو قبیلو ترمنځ د اوربند او د لانجې د هواري لپاره د اوتمانځیو جرګه جوړه کړې. بیان زیاتوي هڅه کوي چې شر تر شره مسله حل کړي. غلام غوث له پیښور.
د وزیرستان د ځوانانو ټولنې په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د تیرو 15 ورځو نه په شمالي وزیرستان کې دوه قومونه د ځمکې د لانجې په سر یو بل ته مخامخ شوي دي او د یو بل په ضد درنې وسلې کاروي. د ځوانانو د ټولنې مشر اسدالله شاه د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی غوښتنه کوي چې د شمالي وزیرستان انتظامیه او غلطه کې موجود امنیتي ادارې د دې انخطي مخه ونیسي.
خدی او مچی خیل د دوړ زمونږه وزیرستانیان دي، زمونږ رونه دي، د دې په مینس کې چې کومه د مسله ده تقریبا هزارو کینال زمکه ده، پہاڑی علاقہ دا زنا پکې میدانی هم شته، پغه باندې د لنجاره وانه ده چې په عدالت باندې دا مسله حل کړي. بنیادی یو حل یې راوځي. موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې پولیس کړه شمالي وزیرستان کمزوري نو د بنو نه راوغړي، ای جی نه دا مطالبه وکړي، آرمی دا پکې ونخلي، د آرمی مورچې سره لاندې چې کومې مورچې جوړې دي کومونو دا فورسفولی ورانه کی او خلک ته هغه پورې د دوی د دې چې کم متنازع زمکه دا دې باندې نگرانی وکړي چې سو پر عدالت فیصله نه وی راغله هغه پورې د دوی نگرانی وکړي.
په پیښور پریس کلب کې د صدیق داول په نوم د ځوانانو د ټولنې یو بل غړي مشال ریډیو ته وویل چې که زر تر زره دا لانجه هواره نشوه نو د شمالي وزیرستان ځوانان به د اسلام آباد په لور لاریون کوي.
کومونو او خلکو بار بار ریکوست انتظامیه تم کړی دی، سول انتظامیه آرمی تم کړی دی، پولیس تم کړی چې تاسو په دې کې انوالو شي او د دې امن د لپاره سلار راوباسي. 2014 کې مونږ ته یو سیټي والا هغه د وژنې نه مونږ ټول وزیرستان ورته خالی کو راغلو. مونږ دومره اوبیډینټ یو او د حکومت چې کم قانون دی هغه ته بیدار یو. مونږ فی الحال پریس کلب پېښور ته راغلو دلته کې کچرته حکومت سنجیدګي اختیار نه کړه نو زمونږ به مخکې پلین دی چې مونږ به اسلام آباد ته ځو، هلته به پرلت کوو.
خو په شمالي وزیرستان کې د ضلعي انتظامیې لخوا تېره ورځ په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوي دي چې د خدی او مچیخیلو ترمنځ د ډزبندۍ او د یادی لانجې د حل کولو لپاره د اوتمنځی قوم جرګه جوړه کړې شوې ده او ضلعي انتظامیه هڅه کوي چې زر تر زره دا شخړه هواره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د پاکستان حکومت فیصله کړی چې د نومبر له 6 څخه یعنی له نن نه بعد ودونو په تلارونو یا شادي هلونو کې د نن پر غونډو بندیز وي. د کورونا وایرس وبا مخنیوي حکومتي دروي د ودونو پر محل به تر 300 زیات خلک نه غونډيږي او د تلار پر ځای به له ودانه بهر په واده او نور غونډو کې ګډون کوي. خو د ودونو د تلارونو مالکان وایي د حکومت لدی فیصله څخه به دوی له لا زیاتو مالی ستونزو سره مخامخ شي. یو ریبیا سراج ظهیر رپورٹ لري.
اسلام آباد کې د کورونا د سار ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشنل سنټر جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د کورونا وبا د دویمې چپې د مخنیوي په موخه یې فیصله کړې چې د نومبر د شلمې نیټې نه به په ټول پاکستان کې د ودونو په حالونو کې د نننه په ودونو او نورو غونډو بندیز وي او یوازې 300 کسانو ته به د راغونډېدو اجازه وي، خو هغه هم بهر په ډاګه چې د رنګ د کورونا خورېدو خطرې راکمې کړې شي. د دې خبرې یادونه وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 هم کړی و. ویلی وو باید چې اولس د حکومت ملګرتیا وکړي او په احتیاطي لارښودونو عمل کوي، ماسکونه کاروي او د ګڼې ګوڼې ځایونو نه ډډه کوي. وی موږ فیصله کړ چې بهر ودونه وي، ځکه چې تاسو په کمره کې یې او زیات خلک وي نو هلته زیاته کرونا خوریږي، او څومره چې موږ ټیسټونه کړي زیاتره پکې د شادیالونو راغلي، او څومره چې غونډې کېږي 300 کسانو نه به پکې زیات نه وي، او ټول خلک به ماسکونه کاروي او سماجی فاصله به ساتي. مشال ریډیو سره خبرو کې د نومبر په 14 د مردان د الیټ شادی حال مالک محمد امین اویل وی د حکومت په ورکل شوی لارښودونو عمل کوي، خو بیا په هم بندیزونه لګوي چې لکه بل به دوی د مالی ستونزو سره مخامخ شي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د طب د چارو کارپو ډاکټر نوران پریدی نو پوښتل، نو هغه وی
بالکل د گورنمنٹ کم ایشو فیس دی کاغذ وزیر اعظم سے خبر کی یا د گورنمنٹ کم آفیشل کی دی د دې لپاره کم ګامونه پورته کړی دي یا کم سپیس جوړ کړی دي، نو یقیناً که په دې عمل ونه کړلې شو دا بیماری به نور هم زیاتې. خو د چیرې حکومت دغه سپیس کې دی په خپل نظر انداز کوي او په دې سپیس باندې عمل نه کیږي، نو زما په خیال د عام کمیونټي کس لپاره دغه سپیس فالو کول ګران به وي. تاسو لاړ شئ د ګورنمنٹ آفیس ته، لاړ شئ سیکریٹریٹ ته، لاړ شئ ڈسٹرکٹ کورٹ ته، لاړ شئ
دا په تاسو حال کې د چې د سرکاري شمیرې تر مخه د نومبر د 14 نیټې پورې په پاکستان کې ټول 3,15,920 خلک په کرونا اخته شوي، 2,223 مړه شوي او 3,26,740 بیرته رغېدلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو. اوسم یو بل رپورټ. په خیبر پختونخوا کې یو شمیر استادانو زده کوونکو له حکومت غوښتي چې نصاب یې ورکم کړي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د سګانی ټولبان لوجي کتابونه نه دي ختم شوي او د ازموینې لپاره وخت کم پاتې دی. د پاکستان حکومت له مارچ څخه د سپتمبر تر نیمایي پورې ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې تړلې وي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي پر دې موضوع سلام مشوره کوي، خو لای ورسته پریکړه نه کړي. شبیر احمد جان له پیښور رپورٹ لري.
په خیبر پختونخوا کې د کوونکو وای چې وړاندې نه روان تعلیمي کال کې شپږ میاشتې سکولونه بند وو او اوس هم یو ورځ سکول ته ځي او بل ورځ نه ځي او امتحانونو ته وخت ډیر کم دی، ځکه اوس سکولونو کې د دسمبر او پسکه په مارچ میاشت کې سالانه امتحانونه کیږي او دوی ته لا سبق یا کورس ډیر پاتې دی، نو دوی په دومره لږ موده کې نشي راغونډولې. د اووم جمعات زده کوونکي سایما وایي چې ډیر کار او کم وخت له وجې د ذهني فشار ښکار دی.
تقریبا 30% زمون کورس شوی دی سر رورمیټ کې ډیر زیات مطلب سکیپ کیږي، نو بیا خو موږ ته ډیر زیاته ګرانی پکار دی چې موږ د چټیان رانه کې مطلب زمون سکول کې بالکل ایس او پی کمپلیټلی فالو کیږي، نو سر زمون همدا وایو چې زمون کورس کمپلیټ شي ډیر زیات سر موږ ډیر زیات ډیپرس یو دی د لاسه سر یو خو دار چې ٹیچرز مونږ ته پورا کار کوي، مطلب شاغي سونه ټف ټایم ځان لور کولی شاغي کوي، مونږ ته پورا هارد ورکینګ کوي، خو مونږ خپل ډیپریس یو چې دونه الگ ټایم کې یو مونږ لیکچر گین کو او سره هغه نه علاوه مونږ خپل ریویژن هم کول غواړي دا سټوډنټس ته بیا ډیر زیات ګراني.
استاد مسنازیا وای چې یو خوړاندې نه شپږو میاشتو چټیانو د ماشومانو ذهنونه شړکړې دي، نو که لږ سبق ورته هم وخایي نو ډېر په ګرانه یادوي.
کورس کوشش مونږ کوو چې مونږ ماشوم ته کور کړو، خو په یو منت کې چې کوم دی نو زمونږ تقریبا 30% مونږ ماشوم ته کور کړو. په هغه کې وجه دا و چې ماشوم کله د چټیانو نه بعد راغی نو هغه تقریبا داغه حالات داسې و چې هغه په دې ټریک راوستل لږ مشکل و، ټایم یې ډېر اغشت، نو په دې وجه باندې مونږ د یو منت کې چې کوم دی ماشوم ته 30% کار چې کوم دی او هو په هغه کې چې کوم دی اوس بیا حکومت د چټیانو په اړه کې وینو دا د ماشوم د لپاره ډیر لوی نقصان دی. او بل خبره دا چې کورس لا د نیمه نزیات پاتې مطلب په 50% نزیات پاتې دي کوم چې فرص کې چټیان شوي دا د ماشوم د لپاره نقصان دی او مطلب د ټول ماحول د لپاره.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکینه پښتنه وکړه نو دوی مشال لیړو ته ویل چې سلام مشورې پر روان دي خو تر دې دمه لا هیڅ پریکړه نه ده کړې چې آیا کورس یا سلیبس را کم کړو او کنه. نو ځکه هیڅ ختمی فیصله لا نه ده شوې.
سلیبس معنی لا مونږ هیڅ خبرې ته نه رسیدلې نو مونږ ځکه معنی مونږ لا څه نه دي ډیسایډ کړې. خواهشات او مشورې او رائے بلا شی راغلي دي but at this point of time mung pati manis discussion ya so that's so so so, so conclusion to new rasidale so we are not doing anything at the moment
da pamwala che patol mulki da corona de machapa pateza sarawana da aw da pakistan wazir azam imran khan so razwan de khpal wena ke wailu chiratlun ke hafta ke ba patol mulki da skuluno da bandawlo ya na bandawlo prekla da subo sara pa sala mashwara kawli shi ټول تعلیمي ادارو کې د کرونا ټیسټونه روان دي. جج بدوی اخلي کچره پته ولګیدا چې سکولونو کې د کرونا وایرس ته خوریدو ورشته دي نو بیا به د یخنه چټیانی چې په عمومي توګه تر 15 ورځې وي تر 2 میاشتو غزول شي او د ګرمه چټیانی چې 3 میاشتې وي یو میاشت به راکمې کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio د قبایلی سیمو د چارو په دفتر فاټا سیکرټریټ کې د پرمختای پروژو په څنګه کې کارکونکو وایي په خیبر پښتونخوا د هغو سیمو تر ورګډېدو وروسته تر 5000 زیات کسان له دندو بې برخې شوي دي. دوی پرون مشال لډیو ته ویل چې د دې لامل دا ده چې اوس د خیبر پښتونخوا حکومت د فاټا سیکرټریټ پر ځای پرمختای پروژې عملي کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ملزمات دایمي کړي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلو یو استازي وایي د دې کار کونکو د دند پړای اعلی وزیر ته لیکستول دي. شفیق شیر افریدی ډاډ ورکوي چې دا ټول کسان به پر حکومتي څوکۍ ګماري. فرهاد شینوار له خبره رپورت لري.
فاټا سیکرټریټ لاندې یو شمېر ولسی محکمو په پروژو کې کار کونکي کسان وای چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو سره ځنی پروژې وتړل شوې او کار کونکي نو کاریو څخه فارغ کړل شول. دوی وای په سختو حالاتو کې په دې پروژو کې په قبایلی ضلعو کې کار کړای او باید نوکرۍ ختمې نشي او مستقل حیثیت ورکړل شي. ډاکټر طارق محسود د فاټا سیکرټریټ په لایو سټاک محکمې یو پروژه کې کار کوي او مشال ریډیو ته وایي
موږ سره داسې پروجیکټ دی داسې امپلایز دي چې هغوی جی 15 سال سروس وشو اوسه پورې موږ ریګولر شوي نه یو نو اوسه پورې په دې باندې کار خو شروع دی خو اوسه پورې دوی ورباندې پرمننت ډیسیژن نه دی اغوستی او که دا چېرته دا فاټا امپلایز ریګولر نه شو نو دا به د فاټا دپاره یو ډېره زیاته د افسوس خبره. زمونږ د لایف سټاک ډپارټمنټ دې ټیم 650 امپلایز دي دی کې د بی پی ایس 1 نه والا بی پی ایس 18 پورې کسان دي. کایندلی زر تر زره دا کسان چې ریګولر شي.
د فاټا انتظام با فاټا سیکرټریټ سره وو. هلته د قبایلی ضلعو لپاره د صحت تعلیم لایف سټاک سین ډبلیو اریګیشن زراعت ځنګلاتو او داسې یو شمېر محکمو خپلې خپلې څانګې وي او په دې کې به سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته پرمختیایي پروژې روانې وي چې په زرګونه کسان پکې برتي کړل شوي وو. یوې اندازې مطابق په دې پروژو کې 15,000 کسانو کار کاوه. د خیبر ضلع نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی شفیق شیر اپریدی وای موږ د پخوانی فاټا د پروژو ملازمینو د مستقل کولو خبره وزیر اعلی محمود خان ته وړاندې کړې ده.
دا کسان دا به انشاءالله موږ پرمننت کوو. د سمری سیم لا آلریډی تللی ده. ما بالکل بکرا د 5,500 نه وخت له 6,000 امپلایرز دي. زه تاسو ته وایم دا یقین دانی در کوم چې څومره د ډیپارټمنټ تی او پروجیکټ باندې کار کوي ان شاء الله ټول به پرمننت کېږي خیر سره.
2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه، قبایلی ایجنسی ضلع شوې او د صوبې برخه وګرځېدې، نو انتظامی اختیارات هم صوبایي محکمو ته وسپارل شول او چارواکي وایي فاټا سیکټریټ هم په مرحله وار توګه ختموي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږې اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د غرمې 12:30 کېدونکو د پامیر ساحل په سټوډیو کې را سره ده د خبرنو لنډیز تر اوري.
د لاهور یو عدالت د جماعت داوا مشر حافظ محمد سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا ورولې. د ترهګرۍ ضد عدالت پرون په خپله فیصله کې پر سعید د 1,00,000 روپیو جرمانه هم لګولې. نوموړی د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې تیر کال په جولای کې نیولی و. د تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی بیګا د لاهور په یو هسپتال کې ومړ. د ډلې یو ویاند حمزه ویلي چې 45 رضوی پرون د تبې او د ساه لنډۍ تر تکلیف وروسته روغتون ته ورسول شو. په سمدستي ډول د نوموړي د مړینې په اړه نور معلومات نشته. پېښور هایکورټ د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وژنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې ده. له قاضیانو لالجان خټک او سید عتیق شیخ جوړې جرګګۍ پرون خپله لنډه فیصله واوروله. خو د مشال خان پلار بیګا ناوخته مشال راډیو ته وویل د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. د شمالي وزیرستان پولیس وای په میرالی کې وسلوالو په هدفي برید کې یو کس وژلی دی. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور پرون ماښام مشال راډیو ته وسلوالو پر محمد جزې وکړې او تښتېدلې دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. او د امریکا منتخب ولسمشر جوزف بایدن د جورجیا ایالت انتخابات ګټلي دي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون په لاسونو د ووټونو له شمېرلو سره د نومبر 3 په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د سیاستوال بریا اعلان تکرار شو. د ایالت د انتخاباتي چارو مشر برډ ریفنسبرګر وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې ایالت به د نومبر پر 6 د بایدن بریا تایید کړي. دا تر 1992 زیږیز کال وروسته لومړی ځل دی چې یو ډیموکرات نوماند جورجیا ایالت وګاټه. هغه مهال بل کلینټن په ایالت کې بریا ترلاسه کړې وه او له هغې وروسته جورجیا د ریپبلیکن ګوند پیاوړی مرکز پاتې شوی دی. خبرونه پای.
خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل نه اورئ. د اوریدونکو په دې نیمایي کې هم بیلابیل رپورټونه درته لرو چې یو رپورټ پکې اورئ چې یوه نړیواله اداره وایي په نړۍ کې له 400 زیات خبریالان په تیر څه کم یو کال کې د کورونا له وجې وژل شوي او سلګونه نور بېروزګاره شوي هم دي. همدارنګه افغانستان ته د پاکستاني وزیر اعظم د سفر په اړه شننه هم لرو خو یو بل رپورټ اوس ته وړاندې کوو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن په هغه هیواد کې د استرالیاوي سرتیرو له لورې د ځینو د افغانانو د وژنې د تورنو د تعقیب غوښتنه کړې. د کمیشن ویان زبیح الله فرهنګ پرون ماسخوتن مشال لړیو ته ویل په دې لړ کې به خپل شواهد له استرالیایي حکومت سره شریک کړي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د استرالیا پوست پرون په خپل رپورټ کې ویل کافي شواهد شته چې سرتیرو یې په افغانستان کې 9 زندانیان ولسی وګړي او کروندګر وژلي. ملالۍ بشیر تفصیل لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیې د تعقیب غوښتنه کړې. ویلي دي چې دغه کمیسیون به د بشري حقونو له قانونه د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پوځ په راپور کې راغلي کافي شواهد شته چې شهید د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان، ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس زبیح الله فرهنګ د دې راپور په غبرګون کې پرون ماښام ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل خوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوز راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اروزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و. د ویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې شي.
استرالیا او مشران او جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دي ونیول شي، هغه کومه سزا چې دی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکوي هغه دې ورکول شي. زموږ غور دي وکړي، زموږ ناره دي واوري، زموږ ورور ولې ووژل شو، ولې پر څه شي باندې کومه ګناه کړې وه، خو هغه ګناه چې موږ ته په ثبوت ورسېږي، زموږ ورور چې و بې ګناه و، خو موږ ته خپله معلومیږي چې بې ګناه دی. نو کوم دی چې دغه کوي زموږ سره همکاري کوي، دی چې دغه خلک دغه مجرمین ونیول شي، دغو ته دې سزا ورکول شي.
عبداللطیف د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو 8 کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنگي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیه د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو سم یو بل رپورټ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو پوره هڅه کوي. نوموړي پرون په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډې خبرې غونډې ته ویل چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده. غنی وویل تاوتریخوالي د مسلې حل نه دی، بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې په تلپاته سوله کې پرته ده. یو شنونکي وايي دا به وخت ښيي چې اسلام آباد تر کومه بریده په افغانستان کې د تشدد کمولو کوشش کولی شي، خو کابل ته د عمران خان سفر به خسارت ولري. پامیر ساحل تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي افغانستان ته باور ورکوي چې تر خپل وسې به هلته د تاوتریخوالي پوره هڅه کوي. نوموړي د نومبر پر 19 په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې سولې ته لیواله دی، ځکه چې په وینا یې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې ځپل شوې.
موږ باور درکو چې هر څه ممکن وي او موږ یې کولی شو. نو خپله پوره هڅه به کوو چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچ ټیټ کړو. پاکستان هغه ملک دی چې تر افغانستان وروسته د هغه هیواد په سوله کې تر ټولو زیاته لیوالتیا او ګټې لري، او لامل یې دا دی چې پخوانۍ قبایلي سیمې د ترګرۍ په جګړه کې زخت وځپل شوې. تر نیمایي زیات اوسیدونکي بې کوره شول، ژوند یې اغیزمن شو او د اربونو روپیو تاوان وشو.
عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی خبري غونډې ته وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو پر وخت د پاکستاني وزیر اعظم سفر خورا مهم پیغام لري.
تاسو راتک په هغه حالت کې چې تاوتریخوالي په شدت کې ده، یو ډیر مهم او ارزښتمند پیغام د افغانستان ټولو لسته ده.
غنی ویل تاوتریخوالي د حل لار نه ده، بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې تلپاتې سولې ته پر رسیدونکې جامع سیاسي موافقه کې پرته ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبري اعلان ته ویل چې افغانستان ته د یو ورځني سفر مخه د باور پیدا کول ول او اشرف غنی ته د پوره مرستې ډاډ ورکړ. خو پښتنه دا ده چې پاکستان تر کوم بریده په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو هڅه کولی شي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي اسلام آباد خپلو ګټو ته په کتو په افغانستان کې سوله غواړي.
څومره به مدد کوي، څرنګه به مدد کوي، دا خو به وخت کوي. پاکستان یو ملک دی، د هغه مفادات دي. امن به غواړي، خو هغه مفادات متعدد به غواړي. نو هغه کې افغانستان څومره ورسره مني او دوی څومره مني، دا ټول سوالونه موجود دي.
د پاکستان وزیر اعظم پرداس مهال کابل ته ورغلی و چې د ترهګرۍ او نامنۍ پر سر د دواړو هیوادونو تعلقات خړ پړ پاتې شوي او بیا بیا یې پر یو بل د وسلوالو پر وړاندې د مؤثره اقداماتو نه کولو تورونه پورې کړي دي. خو پوهاند اعجاز خان وایي په وروستیو کلونو کې داسې ښکارېدل چې پاکستان د طالبانو ملګری دی، نو د عمران خان سفر خورا زیات ارزښت لري.
پاکستان په کې لغونده کې داسې ښکار کېدو چې یاره صرف د طالبانو ملګری دی، هغه خبره به لږ او لهونه افغان حکومت ته هم یو عزت ملاو شلو او دته ملاو شلو او پاکستان ته مزدل پاکستان افغانستان تعلقات علامتی ورباندې یو ښه امپریشن ورکوي.
عمران خان او اشرف غنی له یو بل سره تر ملاقات وروسته ویل چې پر اقتصادي او سوداګریزو همکاریو هم سلا شوي او پر سیمه ایز کچ د سوداګرۍ ودې لپاره ګامونه پورته کول غواړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په خوست کې ګڼو ځوانانو مدني فعالانو پرون په یو لاریون کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خپل ژمنې عملاً ثابت کړي. دوی دا لاریون پر داسې مهال کړی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په یو ورځني سفر کابل ته لاړ. عمران خان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته ویل هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کمولو پورې هڅې کوي. له خوست نه نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریز مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنه ژمنو ته صادق وي خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابت کړي. سرارې دی چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریځ او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری مشال راډیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې ترهګري وي، پاکې وژنې وي، د خلکو د وینې بیاونې وي، موږ د هغې مخالف یو، د دې ته موږ سخت ټکو خبرګون ښیو. هېڅکله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نه شي رسېدلی.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمېر نور ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د رسنیو ازادۍ او د خبريالانو د امنیت یو نړیوال اداره وایي د کورونا وایرس جهانی وبا پر مهال 412 پته خبريالان له کویت 19 ناروغي مړ شوی. د پریس پک په نوم جنیوا میشته اداره وایي کویت 19 ناروغي په نړۍ کې تر ټولو زیات خبريالان په لاتینی امریکا کې وژلي. د ادارې په وینا هند او بنگلاديش هغه ودونه دي چې پکې په روستو کې د وبا لوجې د خبريالانو مړینه زیاته شوه. د جهاني وبا د پاکستان په ګډون د نړۍ په نور هیوادونو کې د خبريالانو مالیستون زیات کړي. عبدالحی کاکړ موضوع سره.
جنوا میشت پریس امبلم کمپین د سش کال له پیل راځي هر ورځ د هغو خبریالانو شمیر راغونډوي چې د کورونا وایرس له کبله مري. د ادارې پر وپاڼه د وژل سوو زیاتره خبریالانو عکسونه او پیژندګلو ورکړل سوي دي. پیک د مئی تر پنځمې نیټو پورې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د وژل سوو خبریالانو شمیر څلور شپېته شولی و، خو د نومبر تر اولسمې نیټو پورې دا شمیر څلور سوه دوه شپېته ته ورسېد. د دې خبریالانو تړاو له شپږ پنځوس هیوادونو سره شول سوی دی. د ادارې مشر بلیاس لمپن د تحقیقاتي رپورټینګ د ودې یوې غیر حکومتي ادارې ګلوبل انویسټیګیټیو جرنالیزم نتورک ته ویلي چې له وایرسه د وژل سوو خبریالانو شمیر شاید تر دې هم زیات وي، ځکه دا څلور سوه دوه شپېته هغه کسان دي چې په سرکاري توګه د کرونا له کبله د مرګ تصدیق یې سوی دی. د پیک په وینا تر ټولو زیات خبریالان په لاتیني امریکا کې مړه سوي چې دوه سوه یو پنځوس دي. په نړۍ کې د کرونا وبا پېښې لا هم مخ په زیاتېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د نومبر پر نولسمه نیټه په نړۍ کې د وایرس ځپلو شمیر تر شپږ پنځوس میلیونه زیات سوی دی چې پکې تر ټولو زیات په امریکا کې دی. که څه هم د پیک په ریپورت کې د پاکستان ذکر نه دی سوی، خو د دې هیواد د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی وای چې له پنځلس څخه تر شلو پورې خبریالان د کووډ نولسم ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مرکزي جنرل سیکرټري ناصر زیدی د نومبر پر نولسمه نیټه مشال ایډ ټول چې یو طرف ته کورونا وبا خبریالان وژلي او ناروغ کړي، نو بل طرف ته ځینې بیا بے روزګار کړي هم دي.
مجھے ایسے کئی واقعات پتا ہیں کہ جن دوستوں کو سٹے ایٹ ہوم
ما تا دا سی چو پیش معلوم دی چی زمج کوم ملګرو تا چی لکور د کار کولو اجازه ورکړل سوی وا، هغه ته ورسته بیا خپل ادارو په نوکریو له ساتلو انکار وکړي. له خبریالانو سره د غیر انساني چلند اظهار ان د وبا په حالات کې هم سوی دی. لدی قبل هم ډیر کسان بے روزگار سوی دي،
کافی لوگ جو ہیں وہ بے روزگار جو ہیں وہ ہوئے.
د پیک مشر بلیاس لمپن ګلوبل انویسټیګیټیو جرنالیزم نتورک ته ویلي چې له کرونا او بازخه د خبریالانو د وژل کېدو پیښې په دې تیرو څو میاشتو کې په هند او بنگلاديش کې زیاتې سوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون په وینا هند د نړۍ دوم هیواد دی چې وبا زیات ځپلی دی، چې په کې د نومبر پر نولسمه نیټه د وایرس ځپلو شمیر نږدې نه میلیونه و. پیک وایي تر اوسه پورې په هند کې درې څلوېښت خبریالان له وایرس مړه سوي دي. په نوي ډیلي کې د یونایټیډ نیوز آف انډیا خبریال سیچن بودھیالیا د نومبر پر نولسمه مشال ایډی ټول چې د وبا د پیل په ورځو کې رسنیزو ادارو خپلو خبریالانو ته له کرونا د خوندیتوب سامان ورکړی و، خو اوس د ده په وینا د هغوی روغتیا ته د پخوا په شان پام نه کیږي. د هند حکومت د وبا د مخنیوي په خاطر په ټول هیواد کې ټول بند اعلان کړی و چې دې ګام د هیواد اقتصاد اغیزمن کړی دی. سیچن وایي چې د اقتصادي هلو ځلو د کمیدو له کبله د میډیا وړې وړې ادارې له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي.
افیشل فیګر دینا تو سمبھو نه دی، لیکن
رسمی شمیری ورکول ممکنه ندی، خو اندازه داده چې زر یا دولس سو خبریالان به خی بیروزگار شوی وي. خو نور خبریالان هم اندېښمن دي، ځکه چې د کورونا وبا له وجې پر اقتصادي هلو ځلو اغیز شوی دی چې ورسره رسنۍ وو چې د اشتهارونو له لارې کمې پیسې ګټلې هغه هم کمې شوي دي. نو هغه خبریالان چې له نوکرۍ و لرې کړل شوي نه دي، د هغو بیا تنخواګانې کمې شوي.
پریس امبلم کمپین بنگلہ دیش هم د جنوبی ایشیا په هغو هیوادونو کې یاد کړی چې پکې په دې وروستیو کې کرونا وایرس له وجې د وژل سوو خبریالانو شمیر زیات شوی دی. جان هاپکنز پوهنتون د نومبر پر نولسمه نیټه په بنگلہ دیش کې د کرونا ناروغانو شمیر تر څلور لکه زیات یاد کړی. پیک وایي په دې هیواد کې تر اوسه پورې له کرونا څخه پنځه دېرش خبریالان مړه سوي دي. د بنگلہ دیش د چینل 24 خبریال مرشد حسیب حسن د نومبر پر نولسمه نیټه مشال ایډیو ټول چې رسنیزو ادارو دوی ته له وایرس د ځان ژغورلو لپاره اړین سامان نه دی ورکړی.
Importantly, in Dhaka or in Bangladesh, say for example National Press Club.
مهمه خبره دا ده چې په ډاکا یا په بنگلاديش کې د خبريالانو سازمانونه ټولنی او چارواکي د خبريالانو لپاره له کورونا وبا د ځان خوندي کولو په اړه هیڅ لاښود نه لري. البته د خبريالانو ملي سازمان د مالی مرستو د منډولو په تکل کې دی.
د رسنۍ د ازادي او د خبريالانو د امنیت ادارې پک مشر بلیاس لمپنو پیر شولې چې شایي د روان کال ترپای پوري له کرونا او بازخه نور خبريالان هم مړسي. البته نو موږ ویلي چې د اروپا په شان هیوادونو کې خبريالانو له وایرس د خوندیتوب لارې چاري زده کړې دي. دوی اوس ماسک تړي، له نورو سره فاصله ساتي او له خلکو سره لیدنې او سفرونه هم کم کړي، چې له کبله د لمپن په وینا د هیوادونو کې له کرونا څخه د خبريالانو مړینه کما سویدا.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
دا مشال رادیو ده د کورونا وایرس په اړه نور رپورټونه هم را سره شته دي، دا درته وړاندې کوو. کورونا وایرس د 2019 کال په وروستیو کې د چین په ووهان ښار کې خلک ناروغه کړل او د سو میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هرې برخې ورسید. رویټرز خبری اژانس لیکي چې کووید 19 ناروغي تر اوسه په نړۍ کې 1,400,000 کسان وژلي دي. اوس جهاني وبا کنټرول لپاره په ځینو هیوادونو کې د واکسینو جوړولو چارې چټکې شوې دي او ښایي ژر داسې واکسین بازار ته ورسي چې د روغتیا نړیوال سازمان د استعمال منظوري ورکړې وي. د واکسینو ازموینې څنګه کې تر اوسه کوم واکسین اغیزناک ثابت شوی دی او تر کوم وخته پورې به خلکو ته ورسیږي؟ دا او نورې پوښتنې رویټرز اژانس په خپله لیکنه کې ځواب کړي چې بشیر ګواخي مهمه برخه دروي.
تر غنو تجربو او ازموینو وروسته د امریکای دوا جوړونکو کمپنۍ فایزر او د جرمنی بایونټیک د نومبر په 13 ویل چې د دوی جوړ کړي د کورونا وایرس ضد واکسین 95% اغیزمن ثابت شوی دی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې دا تر اوسه د راغلو کورونا ضد واکسینو د اغیزمنتیا تر ټولو لویه کچه ده. دغه دوا جوړونکو د خپلو واکسینو د چوکاټ او د ازموینو تفصیل په خبرولو سره د امریکای له حکومت په بیړنۍ توګه د استعمال اجازه غوښتې ده. د نومبر په 14 ویبلې امریکایي کمپنۍ ماډورنا هم د خپل ویکسینو د پایلو په اړه ویلي وو چې د دوی هغه 99.5% اغیزمن تمام شوې دي. د دې ترڅنګ د روسانو سپوتنیک وی کمپنۍ ویلي چې د دوی ویکسینو تر ازموینو لاندې خلکو کې تر 92% پورې ښه اغیز شوې دي. د رویټرز خبری اژانس تر مخه د درملو جوړولو کمپنۍ واکسین رضاکارو خلکو ته لګوي، بیا ورته صبر کوي او ګوري چې دوی په کورونا وایرس اخته کیږي او کنه. که څوک پې اخته شي نو دا کمپنۍ اندازه معلوموي چې کورونا وایرس په واکسین شوي تن کې څومره زوره ور دی. په دې توګه د ویکسینو د اغیز فیصدي معلومیږي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې فایزر د خپلو ازموینو لپاره 43,000 کسان درلودل. د روغتیا نړیوالې ادارې د اصولو تر مخه د یو وایرس پر ضد د ویکسینو د ښه اغیز لپاره ضرور ده چې د ازموینو 90% پیلې ګټورې ثابت شي. د رویټرز خبری اژانس تر مخه امریکا هغه واکسینو ته اجازه ورکوي چې د ازموینو نتیجې 50% اغیزمنوي، خو یو شرط پکې دا دی چې د کورونا وایرس ډیرو ځپلو مریضانو کې باید ازموینې شوي وي. اروپایي ټولنې ویلي چې دوی به د اوس لپاره د لږ اغیز والا واکسین هم قبول کړي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې چین د کورونا وایرس د اغیز کمولو لپاره لا وړ د مخه په جولای میاشت کې په بیړنۍ توګه روغتیا پالو ته خپل جوړ کړي واکسین کړي دي. خدا واکسین هغه مهال لا له بشپړو ازموینو نه و تیر شوی نو ګټې واضح نه دي. روس هم خپل جوړ کړي واکسین لک تر لګه 100,000 کسانو ته کړي دي، خو د روغتیا نړیوال ادارې لا هم هیڅ کوم واکسین ته په عام ډول د کارولو اجازه نه ده ورکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې ښایي د فایزر واکسینو ته تر ټولو ډیر ژر د دې کار اجازت ورکړل شي. په دې توګه ممکنه ده چې همدا کال خلک د کورونا وایرس ضد واکسینو ته لاسرسی پیدا کړي.
تاسو د بشیر ګواخ رپورت کې وورئ چې د کورونا د واکسین لپاره په نړۍ کې هلی سالی روانی دی او دا کوم مرحله ته رسیدلی په دې مو معلومات اورید. بیا هم په کورونا په موضوع کې پات کیږو. د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو غړی ډاکټر سمیرا شمس د هغې دوا پاړه د پوهاوی هلو ځلو باندې لاس پورې کړی چې د ستنې په شکل کې د ماشوم د ولادت په وخت میندو ته ورکړل کیږي. بخښنه غواړم، دا رپورټ د کورونا پاړه نه دی، یو بل موضوع ده، خو د طبي موضوع باندې. د ډاکټران وایي که څه هم د دغه دوا مقصد د په ولادت کې اسانۍ پیدا کول وي، خو دا باید هر چا ته ورنکړل شي، ځکه چې په نحو پوهه کې غلط استعمال د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښولی شي. دا چې اکسو تو سین دوا څه ده او په کوم صورت کې باید ښځو ته ورکړل شي او د ناسم استعمال سره یې څه خطرونه تړلي دي، ملیحه میرزاده دې موضوع ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټره سمیرا شمس وایي د اکسیټوسین په نوم د هغه ستنې پاړه د پوهاوي هلې ځلې پیل کړې دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کیږي. سمیرا شمس د اکتوبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل، د هغه ستنه ده چې په ولادت کې اوی مور ته د اسانۍ لپاره ورکول کیږي، خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي. د هغې په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی ښځینه غړي به برخه وي او دغه مسله باندې به کار کوي.
گرم ستنا ورته وای ډیلیوري والے پروسس دې کې دوه پاره پی سی کې ما سیشن کړو. بس هل ډپارټمنټ نظم دا ډیمانډ او چې تاسو سټیرینګ ټیم ته جوړه کې چې ما مېن کمیشن ریپرزنټیشن نه ډاکټرز ریپرزنټیشن نه میډیکل ټرمینالوجیز دې نو هیلث بلیډ اخلي نو دې کې مونږ ګورو چې لیجیسلیشن کو اویرنس کو ډاکټرز ټرین کو ایل ایچ وی ایل ایچ ڈبلیو سیټ کو.
د طب په ژبه کې اکسیټوسین هغه هورمون ته ویل کیږي چې لوړان دینه ته یوې خزه په وینه کې موجود وي. دا هغه وخت کار کوي چې کله یو مور د ماشوم ولادت ته نږدې وي. په خیبر پختونخوا کې د نرسانو یو استاد بی بی سلطانیه وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کیږي، یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د ښځې بچه دانې خلاصولو لپاره، او بیا وروسته چې کله ماشوم زیږیږي نو رحم واپس خپل ځای ته راوستو لپاره. خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار.
ډبلیو ایچ او سټانډر خدای دی وایي چې لکه تاسو با ارتفیشل هورمون لکه اکسوټوسین منو ورکوي، یو مدر دا د هغې ډیلیوري ته نږدې ده او د هغې یا ټایم نه دی پوره او یا د هغې پور کنټراکشن دی او تور ته برنه اکسوټوسین هورمون ورکی او الته بچدانی خلن نه کولاوي نو هغه خالته ډایلیټیشن کوي پوشکیږي، سرویکس نه کولاویږي نو الته بیا یوټرس پوشتیږي نو الته مور او ماشوم دواړه په خطر کې وي.
د بیپولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف په 2015 لسم کې د کوز دیر په تیمرګره کې و سیړنه کړې و. د دغه سیړنې لمخه حالت او اتیا فیصد ښځو ته دغه ستنه د هغو کسانو تر څارنې لاندې ورکړل شوی و چې باید نه ورکړي. په دې کې 23% ولادتونه د دایانو په سرپرستۍ کې، 26% د لیډی هیلت ورکرانو، 23% د نورو، 6% د ډسپنسرانو، او یوازې 14% د ماهرینو د سارنې لاندې شوی وي. د دغه سیړنې لمخه په 50 کې د سلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسین ناسم استعمال وو. بیا هغه ښځو چې ماهرینو ورته دغه دوا نه و ورکړي، پکې د بچه دانې د شلېدو شره درې چنده زیاته وه. په تیمرګره کې د ایم ایس ایف یا میډیسن سانس فرنټیرز یوې طبي کارکوونکې ایسټر دغه څېړنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په ۱۷ ډول دوه داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکي کسانو ښځو ته دغه دوا ورکړې وي.
زه به دا نه وایم چې دا یو خراب دوا ده، دا ډېره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي، ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغو میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري، خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. ناسم استعمال یې هغه وخت کیږي چې هغه کسان یې ښځو ته بې ضرورته ورکوي چې اجازت یې نه لري. موږ ته یوه ښځه راغلې وه چې مخکې درې ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې په آپریشن شوی وو. دا د هغې څلورم ځل وو. هغې ته د ولادت پروسې د تیزولو لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوې وې. له هغې ډېره وینه روانه وه او په خېټه کې سخت درد و. هغه یې موږ ته هسپتال ته راوړه. موږ وکتل چې د هغې بچه دانې شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو او مقدار یې هم ناسم و، ځکه چې پوهه یې نه لرله.
استر وایي د رحم د شلېدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي، بلکې بچه دانې هم ضایع شي او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیه هم ورته خبره کوي او وایي د صوبې په هسپتالونو کې د دغه ستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي.
که تاسو هر یو هسپتال ته لاړ شئ، تاسو ګورئ د اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دا لګیا دی او د دې د وجې نه چې کم دی میٹرنل ڈیتھس کیږي. د میٹرنل ڈیتھ څنګه کیږي چې لکه یوټرس رپچر شي نو هغه نه بلډ لاس شي فیټس چې کم دی هغه خو پوشز لګي نو اخر دا چې بس هغه خپل سټیم نه پری دی فیټس دې پوشي.
د دغستنې د ناسم استعمال په اړه پښتني راپور تکیږي خو بیا ډاکټران وای به له ضرورت ته چاته نه ورکوي او پورا جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیار ده کنه. د اسلام آباد د پیمس هسپتال یو ډاکټر شهلا مندوخیل وای چې کله ضرورت وي نو دغستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینې لاندې ورکول کیږي.
امنګ هغه ټایم ورکو چې کوم ډاکټر یې کمپیټنت یا پپوی کی چې امنګ هغه خزه ته خالي او ټول شو کوم امنګ پپوی غو اول خزه کتلی چې دا خزه به په اپریشن نه پیدا کی بچي دا بالکل نارمل چي دي د بچي وزن هم ټیک دي او په مور هم فټ ده د دې د هډو مسله هم نه ده هډو نه تنګ هم نه دي نو دا به نارمل ډیلیوري ته پاره چې کوم کی نو موږ داستان ورته لګو.
ډاکټر شهلا وای دوی خپل پوره احتیاط کوي خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کوم دایا نه کوم کې نه سنبالوي یا ځینې نرسانې د ناپوهۍ له امله په ډېر زیات مقدار کې دغه دوا استعمالوي نو نتیجه یې د مور او ماشوم مړینه وي. خو بیا په خیبر پښتونخوا کې یوه نرسه شایسته جدون وایي په پاکستان کې نرسانې پوره تعلیم حاصلوي او تربیت یافته وي.
عاشق مو سره خیبر پښتونخوا کې ماشاءالله چې کم هر نرس کې وي فیمیل نرس چې یادم هغه میډ وایف هم دی او نرس هم دی سره پاکستان کې ټول کوالیفایډ دي لیکن آی سی چې کم ډیگری پروګرام دی اگر تقریباً پاکستان کی کو راؤنڈ اباؤٹ 100 نا ابو ہوں لیکن دل تک کی دی کے پی کے مصرا 4-5 سان.
ڈاکٹر شہلا په خبره د دغستنې د مور په صحت ډېر سرات هم وي چې په کې زړه بداوي الټیا نکول به هوشي او سخت سر درد شامل وي.
پوزینه او بشرو شي زیاته امروز کی ورکړي لکه دایا نه هندل کی یا نرس یا پکورو کی چې کم کیږي نو هغه به دا سي چې په سر باندې به خي سخت درد شي په خزه چې دی به هوشي ته مخ شي چټکی پر راځي دا لکه بل پرشر مو چتای.
استر وای دغه دوا په ټوله نړۍ کې استعمالي خو یوازې په سپټالونو کې ماهرین د استعمالولو اجازه لري.